ولسوالی د ځایی اوسیدونکو د دعاو په اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب وکړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ بارګو او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو وضعیت سیمې ته د طالبانو د پلاوي له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په رفح کې د اسرایلي پوځ پر پرمختګونو ژور خپګان ښودلی او د سمدستي اوربند غوښتنه یې کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرایلو ځواکونو پرون د رفح په څو سیمو کې پرمختګ کړی. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پر رفح کې د اسرایلي پوځیانو پرمختګ ټکان ورکوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې دا حالت به وار له مخه ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي. د ښاغلي ګوتریش ویاند فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity in and around Rafah by the Israeli Defense Forces.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د رفح د ننه او شاوخوا سیمو کې د اسرایل دفاعي ځواکونو د پوځي تحرکاتو په زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه ښوولې. دا پرمختګونه د خلکو لاسرسی محدود او شرایط له اوسني حالت نور هم پسې خرابوي. په ورته وخت کې حماس هم راکټونه فیروي. ملکیان باید په رفح او د غزې په نورو سیمو کې هر وخت خوندي وساتل شي. د غزې د خلکو لپاره هیڅ ځای اوس خوندي نه دی. سرمنشي یو وار بیا د سمدستي بشري اوربند ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
For the immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages.
سیمه د خلکو په خبره اسرائیلی ټانکونه د جنینا، السلام او برازیل سیمه ته ننوتی دي. اسرائیل سره لدې چې ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو ترې غوښتي وو پر رفح لبریدونو ډډه وکړي، په دې سیمه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو پوځ له تېرې اونۍ راهیسې د رفح په لار باندې کنټرول اخیستی. د رفح په ختیځ کې خلکو ته خبرداری ورکړی چې خپلې استوګنې سیمې پرېږدي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو ویلي له تېرې اونۍ راهیسې 4.5 لک فلسطینیان له رفح ایستل شوي. اسرائیلي پوځیان رفح ته د پرمختګ په حال کې دي او وایي چې دا د حماس وروستی پټنځای دی. په غزه کې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو او بمباریو کې څه باندې 15,000 کسان وژل شوي چې ګڼې ښځې او ماشومان دي. جګړه وروسته له هغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي په اسرائیل برید وکړ. حماس په هغه برید کې 1200 کسان وژل او 2500 تنه یې له ځانو سره یوړل. اسرائیلي پوځ وایي سل یرغمل او د شاوخوا 300 نور مړي لا هم له حماس سره پاتې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. دا علامه حبیبی کلین شو. د پانتون استاد روحیال وای.
استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي.
د تاریخ پو پښتون زوی نظر مې هم اخیست.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
له داسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړي.
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشوموالی پر شعر څه اخیستې. زما
ماشومتوب په کلي کې تېر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدل شي. تیره اونۍ پنجشنبه د علامه حبیبي څلوېشتم تلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د دیارلس سوه درې شپېتم کال د می میاشتې په نهمه په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعي افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلس سوه څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه ده پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیارلس سوه دوه څلوېشتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شوې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، یا ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلرې راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سریز پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږېدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په دیارلس سوه نولسم کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلوی استاد د د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي پر لیکونو وژغیږو باید ووایم چې د نونسمې عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکري جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودل چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاول لکه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدی او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټیز اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځه او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسي او اردو ژبه خپاره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اوولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ یې په سلګونو مقالې چاپ کړي دي. عبدالحدی مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي د استاد حبیبي یو شمیر کتابونه په پښتو ژباړلي دي. اسمت څاروان له ښاغلي مجروح سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه یې څرنګه ژباړې ته غوره کړې دي.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم پلار مې یو کتاب د ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم د دري ژبې سره ولد سوم نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای یا زه په دا ژبه پوهېدلی او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو اکاډمیک به نه ورته وایو خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله د کتاب باندې د پوهېدلو دپاره بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټولو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه یې تشویق کړی وای، زه زما یې مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول به کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به وچ خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دي ورته پیدا کړي خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دی هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټېلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم. پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي، نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته معتله سي زموږ طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دی.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي، او په 2000 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ شته ویب سایټونه شته، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 کې 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند، ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومه چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2014 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټوک ولیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب، ځکه لکه د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخونو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې واصطلاح کاریږي وای ګاډ گیفټډ، نو علامه حبیبی گارد گفتید دی زموږ په هر موضوع زموږ په هر شعبه زموږ په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ پارسه کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي سره کړی نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخستل چاپ مکړل د سره ژوند ملګری نه وکړي د ژوند ورسره هغه یاداشتونه ده سپاتو دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي 80% آثار یا 15-20% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي
لا عبدالهادي مجروح سرمو د عصمت څاروان مرکه اورېده
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی په دې اړه ملاغلی کلیوالې څخه نور وسحت وغشت
زما ماشوم توپ په کلی کې تیر شوی دی لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې یعنی یا کړی دی او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې نو ته چې کله شی لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګ ویالی او دغه شیان په شعر کې ستایم لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی
د نظم ته خو براشو دا به سره واورو تاسو ویل چې د کلی رنگونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنگونه ډیر کم دي ډیر محدود رنگونه کارو مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي
بالکل ما هم دغه رنگونه ستایلي د کلی شفق سور رنگ همدارنګ زیړې پاڼې خړ خټین کورونه دا رنگونه مستایلي
دا خړ رنگ په ورزياته شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی او تاسو چنار یاد کو په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي لنورو شاعرانو مدار اخیسته دی تاثیر در باندې کړی او کنه تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل
نه دا زما خپل تصور ده لکه دا خپل ما ماشوم توپ زما په شاعري باندې اغیز کړی دی دا موږ چنار د څه په ماشوم توپ کې به ما د چنار لاندې ساتيري کوله یا به دې ویالې په غاړه باندې ناستو ما ته به ساتيري کوله آیا غونډه کوي چې ما به پکې منډې وهلې نو اما له شان زما تصور کړی مې انځور کړی دي
کله نا کله ځینې کسان چې څلی کې یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي
نه داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي یعنې موږ نه شو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي شعر داسې یو فکري شی ده مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم یو شعر ولیکم دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې همغه د شعر څرک کله ناکله نه وي، یا د شعر همغه الهام کله ناکله نه وي، نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پېغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه، خو د ده کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همداسې د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اورېدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغسې سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی، او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ ځرې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی، نو بیا ما له خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی، نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان سپوږمۍ پکې پړک وهي سهار وخت، هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللی یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي، ګورم هلته ادیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري. داسې را تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
له ملالي کلیوالې څخه په مننې. د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ځواب په یوه شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل غږ ثبت کړی رالېږلی و، ماشومتوب ته ځي او اورېدونکی هم ورسره ماشومتوب ته بیایي.
که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي. خپل دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالښتونه ویسه او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړی بیا د ډوډۍ غم وخوره سم دستی جیک شم ویاله کې مخه او لاس مینځم لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته یې د مالګې کڼډ ور وړاندې کړلو زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرک پسې منډې وهي بابا پشنتی کا چاړه تیره کړه شای د ده برخه ده میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم ډېرې کیسې به وکړو بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم لږ به رڼو ستورو ته وګورم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د آس پګینې سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغونې دي د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدې چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 14 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت دیگه بشه ولی یک شو دیگه برای من گودی داره قدرش کم شده
په خواب خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سنگار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اس بګۍ کاروله
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و خو چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربست نیولې هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي
پنځه کاله کېږي بګۍ ونې کوم یو لای کوټه هم تورته پورې نه ده جوړه کړې آخر آینده به هم څنګه چل کېږي وخت هم ښې جوړولې اوس مزه نشته د هغه پخا مزې نشته ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي
زوسم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د اس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم
come on.